با وقت کابل شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
سلامت واسه ستاره مشه نعیمی صاحب قدرمون و عزیزون که تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په سلګونه قانونه چې خپل سرو کسانو او د دولت وستوالو مخالفانو کیندل د کیندنې مخه نیولې ده. د دې نورو موضوعاتو د تفصیل ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې په وستوال برید کې د دوو ملکیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. ازبکستان وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع په پراخېدو ده او امریکا د نوم د بدلېدو لپاره د مقدونیا د پارلمان پریکړه وستایله. د خبرونو تفصیل. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې د وستوال برید په نتیجه کې درې پولیس او دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه برید کوونکو تیر ماښام لومړی د دې امنیتي حوزې د دروازې پر ساتونکو ډزې وکړې او وروسته یې ودانۍ ته ننوتل. دی وایي د هرات ولایت پر شپږمه امنیتي حوزه برید د تروریستانو لخوا شوی چې یو موټر بم یې له ځان سره راوړی و. دوی لومړی د حوزې پر ساتونکو ډزې وکړې. ښاغلی امرخیل دا هم وایي چې برید کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي د څه باندې 1200 ټولنیزو ادارو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړي دي. د عدلی وزارت ویان امان ریاضت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغو ټولنیزو ادارو خپل اجازه لیکونه نو تمدید کړي ځکه یې دا اقدام کړی دی. 1208 اداری چې د افغانستان په عدلی وزارت کې ثبت وي اکثره یې په ټولنیزو اتحادیو سازمانونو او بنسټونو او همداراز شوراګانو کې شاملې وي. د عدلی وزارت د ویند په وینا هغه ټولنیز بنسټونه چې د فعالیت د جواز له ختمېدو څخه تر شپږو میاشتو پورې دغه وزارت ته مراجعه ونه کړي د قانون له مخې د فعالیت اجازه لغوه کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د پراخېدو په حال کې ده. عبدالعزیز کامیلوف د شنبې په ورځ په سمرقند کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې ښاغلی کامیلوف ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت له عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر سره خبرې کړې دي. مایک پامپیو تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له جنرال میلر سره په افغانستان کې د دوی د پوځي او ملکي متحدو ټیمونو او هم د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ پر هڅو خبرې کړې دي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د مقدونیا د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه یې کړې ده. د مقدونیا پارلمان چې د مقدونیا د نوم له بدلون سره مخالفت درلود د جنوري پر 11 له صدر اعظم زوران زایف سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دغه هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مقدونیا مشرانو د نوم د بدلون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره خپل لیدلوری او جرأت وښود او دا به دغه هیواد ته لاره هواره کړي چې په ناټو او اروپایي اتحادیې کې د شمالي مقدونیا جمهوریت په حیث قانوني ځای ترلاسه کړي. یو اتلس کلنه سعودي نجلۍ چې ویل یې که سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي وبه وژل شي کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د دې ښځې چې راحت محمد القانون نومیږي قضیې وروسته له دې په نړۍ کې ځان ته پام واړاوه چې هغې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیره کریستیا فریلند پرون د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې هرکلی وکړ. القانون له خپل هیواد څخه لومړی کویت او بیا بینکاک ته لاړه. د بینکاک ته هوایي ډګر له یوه هوټل څخه یې په دې خاطر له وتلو انکار وکړ چې د دې په وینا بیرته سعودي ته استول کیږي. د جمعې په ورځ د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو اعلان وکړ چې هیواد یې حاضر دی چې دې سعودي ښځې ته پناه ورکړي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه سخت دریځې اسلامپالي وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې پولیسو د شنبې په سهار د تښتېدلو تروریستانو یو پټنځای د سوهات ښار په یوه غرنۍ سیمه کې په نښه کړ. خبر زیاتوي پولیسو په دې عملیاتو کې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. په خبرپاڼې کې همداراز راغلي چې دغو مشکوکو کسانو تروریستي بریدونه پلان کړي ول. د تروریستي برید جزئیات په خبرپاڼه کې څرګند شوي نه دي. د پولیسو د مرشوبلي راپور هم نه دی ورکړی شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې د قانون وزارت وایي د هیواد په نږدې 600 برخو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې.
داسې نقطې هم شته چې په همدې سایټونو کې بندي شوي چې هغه د ورتوال مخالفینو سره وي، او په دې کې داسې سایټونه هم شته چې هغې کې زورواکي داخل وو.
د کورنیو چارو وزارت وایي نور له امنیتي ارګانونو پرته څوک د درنو او نیمه درنو وسلو د ګرځولو حق نه لري. د کونر ځینې مشان شکایت لري چې حکومت د ځنګلونو د وهمکو مخه نه نیسي.
دا یوازې د دې ادارې لپاره سیاسي بدنامي او امنیتي بدنامي نه ده، بلکې په مجموع کې موږ په نظام باندې بې اعتبار یو.
کابل د کابل والی وایي چې په زرګونه جریبه مځکه یې له غاصبانو راګرځولې ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي له شاوخوا یو کال راهیسې په څه باندې 1580 سیمو کې د غیر قانوني استخراج مخه نیول شوې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي د هغه سیمې وي چې د استخراج چارې پکې آسانه وي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې د افغانستان په ځینو برخو کې چې د هیواد مهمې طبیعي زیرمې پکې دي، د دولت وسلوال مخالفان او یا هم سیمه ییز زورواکي واکمن دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ساحر وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په دغو 1540 سیمو کې د غیر قانوني کیندونو او استخراج چارې د قانون د خوندیتوب کمیټې لخوا درول سوي دي. د هغه کمیټه د چیل شاوخوا یو کال راهیسې د ولسمشر د حکم پر اساس د قانون د خوندیتوب لپاره جوړه سوې ده. مشري د قانون وزارت کوي او د امنیتي ارګانونو په ګډون نورې بیلابیلې ادارې غړیتوب لري. د قانون وزارت ویان عبدالقدیر مدفی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د خپل کار له پایلې دغه سیمې تړلې دي.
په دې کې هم ساختماني مواد وو، هم صنعتي مینرالونه وو، او هم نیمه قیمتي ډبرې، تزئیناتي ډبرې چې هغه مجموعا استخراج دغي ډېر اسانه دی. او هغه برخو کې استخراج شوی د کومو برخو کې چې ډېر اسانتیاوي، مثلا د ډبرو سکرو برخه کې هم مخنیوی شوی. یعنې په ځینو ساحو کې د رکشوي له طریقه دوی د سرو زرو استخراج کوي چې دغې کې هم د رکشوي مخه نیول شوې ده.
د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر اساس دا 1540 سیمې په کابل، پروان، غزنی، کندهار، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ، جوزجان، بغلان، تخار، بدخشان، کاپیسا او نورو ولایتونو کې موقعیت لري. د دغه وزارت چارواکي وایي دا لړۍ دوام لري او ځینې نور سیمې هم په نښه کړي دي چې د غیر قانوني کیندنو مخه به پکې ونیول سي، خو ډېر جزئیات ورنکړل. دا چې په دغو غیر قانوني کیندنو کې تر ډېره کومو کسانو لاس درلود او برخلیک یې څه دی، شغلي متفي زیاته کړه.
داسې نقطې هم شته چې په همدې سایټونو کې بندي شوي چې هغه د ورتوال مخالفینو سره وي، یعنې بشپړ کنټرول لاندې راغلي وو په قانون وزارت. په دې کې داسې سیمې هم شته چې هلته انفرادي استخراج کوي، یعنې ولس د خلکو له لوري کې. او په دې کې داسې سایټونه هم شته چې هغه کې زورواکي داخلو او زورواکو نه راځي. بدون شک ځین کسان پکې نیول شوي. امنیتي ارګانونه په دې کې باید واضح هغه افراد نومونه واخلي او هغه اشخاص هم واضح کړي چې څوک دي.
د ښاغلی مطفی په خبره د قانون وزارت د ستراتیژي لمخې د عامو خلکو سره چې په خپل سر کیندنې کوي د رسمي کوچنیو قراردادونو تدبیر نیول سوی څو هم د قانون وزارت وکولای سي له همدې لارې عواید ترلاسه کړي او هم څارنه پرې ولري او په عین وخت کې خلکو ته کاري زمینه برابرې سي. د قانون وزارت ویاند ویل چې په تیرو شاوخوا یو کال کې 312 عامو وګړو سره د رسمي قراردادونو ژمنې سوي دي څو له غیر قانوني کان کیندنو لاس واخلي.
و موریدل چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې له شاوخوا یو کال راهیسې په څه باندې 580 برخو کې د غیر قانوني کیندنو، البته د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیول شوې ده. د کابل والی بیا وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غاصبانو راګرځولې او د 15,000 جریب ځمکې د غصب مخه نیولې ده. یعقوب حیدری چې پرون په کابل کې خبریالانو سره خبري کولې همدار ازول چې په غصب کې د پارلمان اداري پلاوی هم لاس لري. د دې موضوع جزئیات رحمت الله افغان پر راپور کې ووري.
د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې د غصب شوی ځمکو د راګرځولو او د نورو ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره چټک اقدامات پیل سوي دي. یعقوب حیدری چې د شنبې په ورځ د روان مریض کال د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځول سوي او د زرګونو نورو د غصب مخه نیول سوي. هغه وایي په روان کال کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غصب نه راګرځول سوي او له 15,000 جریبه نه زیات ځمکې د غصب مخنیوي سوي. د غصب تر شا د پارلمان د غړیو او حتی د اداري پلاوي هم لاسو. دوسیې بشپړې سوي، عدلي او قضایي ادارو کې تعقیب کیږي. ښاغلي حیدري زیاته کړه دغه ځمکې په قرهباغ، شکردره، چهراسیا، باګرامیو او د سبز ولسوالۍ کې غصب شوي وي چې په تړاوي یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. دا چې په کابل کې په څه اندازه ځمکه غصب سوي د کابل والي په اړه معلومات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړل چې د غصب شوي ځمکو د بېرته راګرځولو لپاره قوي ژمنه موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا 20 ورځې وړاندې یوې غونډې ته ویلي وو که د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې وي محکمې ته به کش کیږي او په 20 کاله بند به محکومیږي. ښاغلي غني همدارنګه ټینګار کړی و چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل سي. د افغانستان د ځمکو د سروې اداره وایي چې د افغانستان په شاوخوا 150 ولایتونو کې د بیلابیلو کسانو له لوري 1.6 میلیونه دولتي ځمکه غصب سوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د ادارې پلاو نظر راواخلو، خو څو خبرو ته حاضر نسول. خو د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب کمیسون وایي چې تر اوسه په دې اړه دوی ته رسمي کوم شکایت نه دی راغلی. د دغه کمیسون رئیس شریف کاموال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ د دې باره کې چې کوم وکیل صاحبان په داخل په کابل کې او په زموږ کې داخل دي، نو هغه تر اوسه په داسې موضوع موږ ته راغلی نه چې موږ وسیلو سره مشخص نه دي. نو اوازې او خبرې شته چې زیاتره خلک
ښاغلی کامواله چارواکو غواړي هر هغه وکیل چې د ځمکو په غصب کې لاس ولري باید نمونه یې په ډاګه سي. د کابل والی وایي چې له څېړنو وروسته به دوی د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په کابل کې د ځمکو په غصب کې لاس ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت 8:14 شوې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت هغو شپاړو ستنو ته چې نمونه یې پخوا په یوه لیست کې خپاره شوي وو مهلت ورکړی چې د دې وزارت د جرمونو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه وکړي، کنی بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. د دې وزارت مرسیال ویان نصرت رحیمی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو له مسؤلینو پرته بل څوک د نیمه درنو وسلو لکه راکټ، پیکاو، دهشکې د ګرځولو اجازه نه لري. د دې موضوع په اړه د وصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویلامی په خبرولو سره ویلي د دغه وزارت لخوا په خبره شوې شپږ کسیز لیست کې کا پاتې کسان تر سلر وشتو ساتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. دغه وزارت د تیرې چهارشنبه په ورځ د شپږسو هغو کسانو نوملړ خپور کړ چې د ځمکو په غصب زور ویلو قاچاقبرۍ او د غیر مسؤولو کسانو په ملاتړ تورن دي. له دغو کسانو غوښتل شوی و چې د یادو مسایلو په اړه د وضاحت او ځینو مواردو د سپینوي لپاره د ژر تر ژره پولیسو ته مراجعه وکړي. د دغه وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د شنوایی سر له شنبه ورځې په کابل کې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره پرته له امنیتي او دفاعي بنسټونو هیڅوک په خپلو موټرو او کورونو کې د نیمه سخیلو وسلو لکه راکټ پیکا او د شکې ګرځولو اجازه نه لري. دی وایي د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د لارښوونې سره سم ټول هغه کسان چې غیر قانوني او یا هم قانوني وسلې په پیکاپ ډاټسن او یا رینجر موټرو کې لیږدوي اجازه نه لري. له دفاعي او امنیتي بنسټونو پرته هیڅوک نشي کولی د ځان ساتنې او یا هم هرکلي لپاره له پیکا راکټ او د شکې څخه استفاده وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د پولیسو په ملاتړ د پولیسو ځانګړې قطې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوي سو د سرغړونې په صورت کې له پولیسو سره مرسته وکړي چې یاد شوي کسان بې وسلې او له هغوی سره قانوني چلند وکړي. له دې وړاندې یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په کابل کې په جنایي جرمونو تورن 1500 کسان په نښه شوي دي. دغه سرچینې رسنیو ته ویلي د دغو 1500 کسانو له ډلې شلې د یو شمېر دولتي او غیر دولتي معززو او بنفسو کسانو ملاتړ کوي. د سرچینې په وینا یاد کسان 28000 میله غیر قانوني وسلې لري چې په کابل ښار کې ترې په غلاو، تختونو او نورو سازمان شویو جرایمو کې ګټه اخیستل کیږي.
ولسی جرګه وایي چې د افغانستان د حکومت په غیاب کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا په ګډون د سیمې د هیوادونو هر ډول لیدنې کتنې او خبرې باید بند شي. د جرګې غړي وایي چې دې ډول تماسونو سولې ته د رسیدو هیلې کمزوري کړي دي. د دې موضوع په اړه د فریزوی عزیزی راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د بهرنیو چارو وزارت باید د ویلامی په خبرولو سره له ټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي وغواړي چې د افغان حکومت په نه حضور کې د دغه هیواد له وسلوال مخالفینو سره خبرې نشي کولای. د دغه جرګې غړیو د شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دا ډول خبرې هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دوی په خبره له طالبانو اتلان جوړوي او افغان حکومت کمزوری ښیي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د استازیو له بحثونو وروسته وویل
واقعیت دا دی له مخالفینو سره د ملي یووالي حکومت د استازي له حضور پرته د سیمه ییزو هیوادونو هر ډول لید کاته قطعا د سولې پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې دا به یو ډول طالبان اتلان او د ملي یووالي حکومت ضعیف وښیي او د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله هم ګڼل کیدای شي.
د ولسی جرګې غړي وویل په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې لیدنه ونه شو کړای د سولې په اړه مستقیم خبرو ته زمینه برابره کړي. په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته زیات شوي دي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو ترڅنګ په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو په ګډون طالب استازیو د افغانستان د دولت د استازیو له حضور پرته په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې د همدغو هیوادونو له چارواکو سره ناستې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تیرې چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې ویلي و چې تر دې دمه د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بیا بیا اړیکو سربیره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي عمومي غونډې ته وویل
زموږ شک دا دی د طالبانو سره هغو هیوادونو چې خبرې کړې دي د دې پر ځای چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره یې خبرې کړې وي له هغوی سره د سولې د خبرو په پلمه علني اړیکې جوړې او په یو ډول یې هغوی ته مشروعیت ورکړی وي. د افغانستان د حکومت د استازو له حضور پرته له طالبانو سره د دغو هیوادونو د لیدو دوام به له دوی سره د افغان حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې کمزوري کړي.
له دې سره د دغې جرګې یو بل غړي عارف رحماني وویل که امریکا او یو شمېر نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي باید پر طالبانو فشار راوړي چې مجبوره شي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
اوس په هم درته وایم چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د لویو ښارونو په چیره بیا پلازمینې د یوې ډېرې مهمې ستونزې چې د ډېرو ناروغیو او مړینو سبب کېږي یادونه کړې ده. دا ستونزه د تودولو او پخلي لپاره د ربړ او سکرو د سوځولو ده. واشنگتن پوست لیکلي چې سکاره او ربړ نه یوازې د سړک د غاړې د چای او خوړو په منقلونو کې سوځول کېږي، بلکې د کورونو په بخواریو کې د ډیرو افغانانو د تودولو مواد هم دي، ځکه چې ډیر خلک د ګاز یا برېښنا وسنه لري. ورسپانه د مثال په توګه د کابل د یو اوسیدونکي محمد شریف یادونه کوي چې په حیواني فضله موادو او ځینې وخت د پلاستیک په سوځولو ځان او د کورنۍ غړي له دې سره سره تودوي چې د پلاستیک او سکرو سوځول زهرجن مواد خپروي او ټولو ښاریانو ته زیان رسوي. واشنگتن پوست نړیوالې روغتیا مؤسسې د شمیرنو پر اساس لیکلي چې په 2018 میلادي کال په نړۍ کې 4,200,000 انسانان د هوا د خرابوالي له کبله مړه شوي، او په همدغه کال په افغانستان کې د هغو ناروغیو له کبله چې له هوا سره تړاو لري 12,000 تنه مړه شوي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هوا د ککړتیا په وجه د مړینو دقیقه احصایه نه لري. واشنگتن پوست یاتوي د تیرې جمعې د ورځې په 11:10 د کابل د هوا د خرابوالي درجه 270 وه، چې تر ډیلي او د پاکستان تر کراچۍ هم خرابه وه، او په همدغه شیبه د کابل ښار هوا د نړۍ تر ټولو ښارونو خرابه وګڼل شوه. دو خبرونه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر د ارادي په اړه لیکنې خبرې کړې دي. انټرنیشنل انټرست چې آنلاین خبریږي پوښتنه کړې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر ترامپ په حق دی؟ ورځپاڼې دې پوښتنې ته ځواب په بلې پوښتنې پیل کړی او لیکلی دي، آیا په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمیدا به د طالبانو دریز نور هم سخت کړي او په نتیجه کې به په افغانستان کې تشدد لا ډیر شي او که سولې ته به لار پرانیزي؟ خبرونه وایي چې د ترامپ اعلان به په افغانستان کې محاسبې بدلی کړي او د سیمې د سولې او امنیت کار به سخت کړي. خو خبرونه په عین حال کې لیکي که د ترامپ د پریکړې نتیجه شوي یا بده، په هر حال کې د امریکا د ولس کلنی جګړې د پایترسي ډالر هوارولی شي. آیرش ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکا خدای پامانی منطق لري. ورځپاڼې تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې ښاغلی ترامپ انتخابات په دې شعار وګټل چې د امریکا د پوځي مداخلې مخالف دی. ورځپاڼه همداراز لیکي چې ډونالډ ترامپ د واک په لومړي کال وویل چې په عراق او افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. د پسغر د ویلی چې د زیات شمیر ځواکونو د لیژلو پر ځای به لری د تروریستي هدفونو لمنځه وړلو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینی ښودلې چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کوردانو د خوندیتوب لار وموندل شي، او هم به انقره د تروریستانو په وړاندې د ترکیې د دفاع فرصت ترلاسه کړي. مایک پامپیو پرون شنبه په ابوظبي کې وویل ډاډه دی چې په دواړو مواردو کې به یوې نتیجې ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر راوړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له تروریستانو څخه د هیواد د دفاع په برخه کې د ترکیې د خلکو حق په رسمیت پیژني. مایک پامپیو په عین وخت کې وویل هغه کسان چې ترهګر نه دي او زموږ تر څنګ جنګېدلې دي د خوندي کېدو وړ دي. ښاغلی پامپیو د شنبې په ورځ د عربي متحده اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې خبریالانو ته دا خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره تر خبرو وروسته خوشبین دی چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کوردانو د خوندیتوب لارې پیدا سي، او هم به ترکان دا فرصت ولري چې د ترهګرو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. مایک پامپیو زیاته کړه له چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او ترکیې د اړیکو په ګډون د سوریې پر موضوع او هم په ترکیې کې د امریکایانو د توقیف په اړه بحث کړی دی. د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې په سوریه کې د کورد وای پی جی ملیشو څخه د امریکا د ملاتړ له کبله ترینګلې دي. ترکیه دغه کورد ځواکونه د پی کی کی یا د کوردستان د کارګر ګوند چې فعالیت ممنوع اعلان سوی غړي بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری په دې وروستیو ورځو کې د سوریې شمال ختیځ ته سفر کړی او ډېر ژر به انقره ته هم لاړ سي، څو په سوریې کې د اته کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي پروسې پر پرمختګ او نورو مسایلو بحث وکړي. مایک پومپیو زیاته کړه د دمشق او سوریې د کردانو ترمنځ خبرې کولای سي په سوریې کې د سیاسي حل لارې یوه برخه وي. د کورد ملیشو په مشرۍ ډلې چې د سوریې د شمال ختیځې برخې په واک کې دي ویره لري چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به ترکیه برید ورباندې وکړي. ترکیه بیا دغه ډلې چې د دوی پولې ته نږدې پرتې دي د دغه هیواد لپاره امنیتي ګواښ بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیر له سوریې څخه باسي. په همدې حال کې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د امریکا د دفاعي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې امریکا له سوریې څخه د پوځي تجهیزاتو ایستل پیل کړي دي. د دغه راپور له مخې تمه ده شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په راتلونکو اونیو کې له سوریې څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې سیمې ته د سفر په یوې برخه کې ابوظبي ته تللی ویلي دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیر وتل یو تکتیکي بدلون دی. د مایک پومپیو په خبره د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو ماموریت او په سیمه کې د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله پر خپل حال پاتېږي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اورسګان د ملي امنیت ریاست یو نه کلن ماشوم د تښتونکو له منګولو شخوره لیدي. چارواکي وایي چې دو کسانو څو ورځې مخکې د ماشوم تښتولی او بیا یې جنسي تیری پرې کړی دی. د تښتول شوي ماشوم کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي. له اورسګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورسګان ولایت د ملي امنیت منصوبین وایي تیر ورځ هغه نه کلن ماشوم د تښتونکو له منګولو ژغورلې چې درې ورځې مخکې یې له ترینکوټ شاره له یو هوټل تښتولی و. د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم درې ورځې د تښتونکو په منګولو کې وو او د یادو کسانو لخوا جنسي تیری هم پرې سوی و. سرچینه وایي هلکه تیره ورځ د ترینکوټ ښار اړوند ساګي نومې سیمه کې پیدا کړی خو تښتونکي نادرکه دي او وایي چې دوی د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د ملي امنیت ریاست دغه ماشوم د رسنیو په حضور کې د هغه پلار ته وسپارلی. د نه کلن ماشوم پلار چې د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ترینکوټ ښار ته را بې ځای سوی وایي زوی یې د خپل ماما سره هوټل کې شاګردو. هغه وایي دوی د ملي امنیت ریاست په جریان کې واچوه او هغوی وتوانېدل چې د هغه زوی پیدا کړي او ورته وی سپاري. د دغه ماشوم پلار له دولته غوښتنه کوي چې یاد کسان دې ونیسي او د عدالت منګولو ته دې وسپاري.
دلته مې د ماما سره په هوټل کې کوي نو د دې وایله دغه پرون نه وړ ماړه د نن درېمه ده چې دوه خلک ورته راغلي وو مرسیکل والا اباس یې خپلو لاسونه ورتړلي وو پر مرسیکله یې په واخړ وباله نادرکه کوي. بیا وایله موږ دلته رالو د عریضه په موقع بس دغه سې وایله دغه حکومت سې دغه سو بټه راپیدا.
تښتول سوی هلک چې خپل نوم رسنۍ ته نښیي وایي دوه تنو هغه مهال د هوټل له مخې پورته کړي پر موټر سایکل باندې کله چې اوبه راوړلې. هغه وایي چې درې شپې له هغوی سره په بېلابېلو ځایو کې ساتل کېدی او د دغو کسانو لخوا ورباندې جنسي تیری هم وسو.
ته پورته کړم د لاسوینه موسیقار په مابین کچت موسیقار خطا کوي شاخوا به نه ګورې دغه وېسته ما بوتلم ګوګراکته د ګوګراکه سره به بوتلم ساګیته ساګیکه غرمه تر کبه لاله کمپنی ته زما سره جنا وکړه.
که هم مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو څو میاشت په پرتله اوس مهال د تښتونو او غلاو او هدفي وژنو ګراف راټیټ سوی خو د تښتونې دغه ډول پیښې یو ځل بیا د خلکو اندېښنې زیاتې کړي او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورسګان.
د کونړ اوسیدونکو وایي اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې ځنګلونه وهل کېږي او حکومت یې مخه نه نیسي. په دې اړه هم له کونړ څخه راپور د روح الله انوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي څو لسیزې کېږي چې په ولایت کې د ځنګلونو وهل دوام لري او له بېلابېلو لارو د هیواد نورو برخو پاکستان ته انتقالېږي. قومي مشر حاجي محمد عارف وایي
اوس هم زمونږ او ستاسو ځنګلونه په بېرحمانه ډول وال کېږي خو اوس چې هغه واړه واړه بوټي بېرته راجب شوي دي اوس هم هغه وال کېږي.
دوی وای حکومت په دومره اوږده موده کې په دې نه دی بریالی شوی چې د ځنګل وهلو او د وهل شوو لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
څلوېښت کاله کېږي چې دلته ځنګل وهل کېږي. دا یوازې د دې ادارې لپاره سیاسي بدنامي او امنیتي بدنامي نه ده، بلکې په مجموع کې موږ په نظام باندې بې اعتباره یو، خفه یو چې اما د کونړ د ځنګلونو لپاره هیڅ فکر کې نشته.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ومنل چې اوس هم په لری پرتو او ناامنو ساحو کې ځنګل وهل کیږي.
اما هغه منطقې چې زموږ سره نه دي او هلته واقعا ممکن قطع جریان ولري او په مختلفو لارو ناامنه لارو خیوې ته، پاکستان ته، نورستان یا نورو منطقو ته ممکن هغه وي.
هغه وایي دوی پلان لري چې په کومو ځایونو کې ځنګل وهل کیږي هلته پوځي عملیات ترسره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ اوسېدو